የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
ዘማ ሰዱላ ገዘንፈር ሰላሙ ነው መናይ ቀደርመኑ አብሪዱንኩ ዳፋንስታን ደጅዋን ከሁል መኽከሽ ሁነርመን ጉደር ዛዛይ ዋይቺ ደህዋደነይ ሙሲቂ ደፐርመኽተግ ለፓረ ሉይ አርዞጋኒ ወርሰረዲ
ሙሲቂት ሜ ዲር ገርት አህዳፍ ዲ ከኽደይ ምሩርሲ
ናምቱ መሐቂቅ ኡስታድ ዘልማይ ህዋድመል ده خوشحال خطک ده هغه اثر په باره کې خبري راته لري چې د زندان خاطرې پکې خوندې کړې دي
دا کتاب د په 1015 هجری قمری کال د رنتبور په کوټ کې لیکل شوی
دا ازادي راډیو مجلې په روانه خبرونه کې د برما د خلکو یو مشهور ولسی نکل هم اوریدای شي د اونې فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزای را اوروي
افغان لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ شل قلمه تاریخی او لرغونی اثر خوست موزیم ته ورکړل. خغلی پتنګ دغه اثر د خوست والی عبدالجبار نعیمی او نامتو لرغون پو پوهنوال رسول باوري په حضور کې د تیری چهار شنبه پورز خوست موزیم ته وسپارل. په دغه اثرو کې ځینی قلمی نسخې او لرغونی مجسمې شامل دي. پوهنوال باوري وویل چې په دغه اثرو کې د 2000 کال په خوا وخت یو مجسمه هم شامل ده چې د خوست لرغونی تاریخ په معرفي کې مرسته کوي. خوست والی عبدالجبار نعیمی له عبدالکریم پتنګ څخه مننه وکړه چې د افغانستان د تاریخي او لرغونو آثارو په ټولولو او خوندي کولو کې برخه اخیستې ده. خغلی نعیمی له نورو وطنوالو هم وغوښتل چې د خغلی پتنګ په پله پل کېږدي او د هیواد لرغونی آثار له تباه کېدو او قاچاق کېدو وژغوري. په افغانستان کې د طنز د لومړني سیمینار په نوم غونډه کې د طنز په باره کې لیکنې وورول شوې. په دغه دور ځینی سیمینار کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مرسته جوړ شو د طنز په تاریخ چې د تصویري رسنیو په طنز د ټولنې په اصلاح کې د طنز په برخې په طنز لیکنه کې د میرمنو په ونډه او ځینو نورو موضوعاتو لیکنې ولوستل شوې. د یادولو ده چې د طنز په اړه تر دې دمخه هم سیمینارونه جوړ شوي وو خو دا اول ځل و چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د طنز د څېړنې په باره کې غونډه رابللې وه. په کندهار کې د پنجوایی په نوم مجله له چاپ راووته. د دې مجلې مسؤول مدیر خلیل احمد سارن او مرستیال قدرت لیوال دی. دا مجله په شپږ پنځوس مخونو کې خپره شوې او تر ډېره حده کلتوري او اجتماعي موضوعاتو ته بېله ده. اطلاعات و کلتور وزارت له امنیتي مقامات غوښتنه کړې چې د لوګر د خروار سیمې لرغونی اثار د غلو او قاچاقبرو له منګولو وژغوري. د انیس ورسپانی له ریپورت سره سم اطلاعات و کلتور وزارت اندېښنه څرګنده کړې ده چې د لوګر په خروار سیمه کې لرغونی اثار د لوټ او تالان له خطر سره مخ دي. د یادولو ده چې نه یوازې په لوګر کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم د تاریخي اثارو غله په خپل سرو پلټنو بوخت دي او د خپلو شخصي ګټو په خاطر د هیواد لرغونی تاریخ ته صدمه رسوي.
معمولا زلمو ته ډیر وخت پکار وی چې د هنر په رازونو پوشي او زړونو ته لاري وکي خو ګودر ځاځي په ډیر لږ وخت کې ډیر واټن کچ کړای دی. د کمپوزونه جوړي سندري وایي سندرو ته شیرونه لیکي او لا مهمه دا چې د لال وړو څوکو د فتح کولو اراده ورسره ده. له نورګل شفق سره مو د ګودر ځاځي د مرکه اورېدو ته رابولم.
ګودر ځاځی اول خو به د ګودر نه راته شروع کی. اوس هم ځوانی خو دغه تنکی زلمیتوب وخت کې چې وي ګودرونه دی خوښې دل که څنګه دی دغه تخلص خوښ شوی؟
ډېره مننه. رښتیا هم چې دا زما د ماشومتوب نوم نه دی. دا چې کله د موسیقۍ ډګر ته راغلم نو زما ځینې فرهنګي ملګري وایي چې دا یو اصل دی چې سندرغاړی یو هنري نوم دی هنر تر څنګ ولري. بیا نو د دوی په مشوره سره کېنستو وایي لاس چې کوي ته ګودر ځاځی شوې. ما ډېر
ځاځی خو ګودر شوې.
او خلیل ځاځی هم ګودر ځاځی شوې.
پیدا کړه،
دا زما زیار زما کوخخ نو
یو فطری لورینا
فطری لورینا بیا دودری کلمہ موسیقی ملګر ته کله خو ما زړه وچ چی ریلیس کم بیا نجدی ملګرو په مرسته دی دوی په تشویق باندې مجبور شوم چې زه یو کم بیا مې لمړی سندرې دوه کلمہ خو کړې
او هغه یو نه پیګم هغه دواړه څنګه یو پښتو او یو دری
نو لمړی سندرې مغه چې 2010 کې وي
هغه کمی کمی وي
دانا دانا وفا وا بلا مړی سترګي څومره رات اگرانی دی
سمرا رات گران دی دیر میرا بان دی کلا چیرا گوری ناز ول کبھی کلا کھاتے لان شیوشتل کبھی یا پیغلے یا پیغلے ستا دوے ستر گے قرآن دی ارانائی کبھی مڑے ستر گے
ارت می خپل کړی کمپوز شعر او انتخاب هر موسیقي او جدل ترغلم د حالت شو شعر عملګری می برکه ترغلم
کاند هغه وخت به کیدی شي تا یو ځای به دی کار کو یو وظیفه به دی لرل کنه
زما خود ډیر ماشوم توم نه تلرم در ملتون کې خپل ماینه خنه یو زم تقریبا د وات کلنې نه چې پلار سره هم تر د دوه کله مخ کې پوره
کا پلار سره در ملتون کې
در ملتون کې او فارماسي برخه کې به مخ خو کړو چې فارماسي خو به نیمه کړنه دغه شو د شي کوم د تجربه لرم
کاند نو دغه کله چې تا پلار سره په دواخانه کې درملتون کې به دې ور سره مرسته کوله هغه وخت بچا ته په تلویزیون نه ویلیدل او نه به خبر و چې د بیا سندرې وای کله کله د سیاجی بجیب نه درته لیدل چې یو څوک به درملتون ته درغلل چې دا خو پرون دلته درملتون کې و سندرې وای
ډیر جالب ده څلور پنځه کلم وخت مې موسیقي شروع کړې د دوه کله کې چې ما ځان و خود غنه مخ کې مر سره موسیقي او د خاص خاص ملګرو دوستانو سره پکې نستم نو ما سره مې هارمونیا په دواخانه کې واجه نه ده نو چې کله مریضان په لړ نو میز لاندې مې غلې راکښ کړو
سم ارمونیا دیم یاد
ده ارمونیا خو چې یاد نه نو کمپوزیشن اکم چې ماته ضروری دی اما تور سندرغاړي لپاره هغه مکړي
بیا څنګه هغه د چانس دکړي
بیا نو اول ځل امدا غو ډله و دوی لک سم رسته هغه بیا لارو خو چې استاد سره بیا استاد سلیم بخش ته راغلم بیا اکبري استاد سره راغلم سلمانان ته راغلم نو بیا استاد میرویس بیا ډیر استادان سره استاد رفی بخش ډیر کسان سره کینه سم ټول نو استادان دی ټول ته احترام کوم حتی داسې استادان به کیږي چې یو مې شوره خلې اوس کا ورته چې زستا شاګرد نه وایته نه یعنی
هر کړه به لګره
یعنی فقط وسره ناس بم دوی بس کړه ما وغلی دل دڅ کیګنه
کمپوزون هم په خپل جوړه شعر دیم خپل وی وای هم په خپل څنګه جوړه فرزند کمپوز ته شعر جوړه کا شعر ته کمپوز جوړه
اوس به مثال درته وایم دفتر کې چوز باندې شوما یو زمزمه ورغله اوس لګره نوې ترانه مې جوړ کړې ان شاء الله نږدې وخت کې استاد رادیو دلاره خبر شي یمل ګریا ومل ګریا بس دا یمل ګریا ومل ګریا ټکې راغنو
یمل ګریا ومل گریا وا میورا یو سمل گریا دواڑا د یو بل یو دواڑا د ہم دے خاور گریا وا میورا یو سمل گریا یمل گریا ومل گریا وا میورا یو سمل گریا دواڑا د یو بل یو دواڑا د ہم دے خاور زمن یو مقد دے وطن یو
اورو کداس کمپوزونه شوی لکدم دې ترنه انتری چې ما ارمونیا نه درلوه کمپوز شوی
یعنی کوایم غلطه بنوي چې یعنی ما غشي به شعرم روانو کمپوزم روانو جوړیږي
بس عین وخت کې روانو بس
کم یعنی تا هغه وای شاعران ته شعر الهام کیږي تا ته کمپوز او شعر دواړه الهام دي
جالب هم ده چې دا شعر دا جوړښت چې وزن وګدیږي لنډیږي مو تصنیف ورته وایي یا نظم ورته وایي دا خپل چټینه کیږي د دې ترڅنګ یو ترنم ذهن ته راځي هغه پاسه دا وګدیږي دا سب ډیر شان ما د خپل دفتر کې جوړ کړی به کمپیوټر کې نسم دا مې ټایپ کوو باندې کوټه شراله به یعنی ا کمپوز مې بیا ورس په باجه کې پیدا کولو مخکې د دې نه چې زه باجه ته کړم ما کمپوز جوړو نو بیا چې باجه کې نسم هغه ته ورانه ورکو
دا غیتا ځینو شعرونو کې هم کلا کلا یعنی سیلابونو ترمنځ توپیر وی
بالکل زه چې سندره جوړ چاته وایم چې دا شعر مې لیکلای دا چی دی نو وزن شته هغه هیڅ بل اخر د ترقم شي خو چې کړه کمپوز خبر ته اشاره وکړه تصنیف یو بل قالب دی چې دا د عربی قالب دی چې دیو کمپوز په بنا جوړیږي یعنی ځینې ځایو کې کومګ سیلابم کومو هغه د موسیقي په ترنم کې پیدا کوو
یعنی هغه فرزن دغه خپل غږ لګ پسی وګد کی هغه سیلاب پوره
کی سیلاب پوره کو دی ته تصنیف چې دا بیا د نظم نم چلا دغه د زغ غړم چې کپردې قالب مې زما په دې شقیده د ازو بدا مختلف مثلا تو چې زچ غزل شروع کوم مانه تصنیف شي مانه نظم شي
ډیر سندرغاړي غزل وایي اوس زینو ځوانو سندرغاړو دغه هڅه شروع کړي چې اوس هغه يم نظمونه شروع کړي دي خو یتا سندر چې ما واوریدلې نظمونه وو څنګه دغه د نورو په نسبت غزل دی ونه ویلې نظمونه دي شروع کړل
ما خو خاص عقیده ده چې موسیقي ته مې ډیر غټ اهداف دي که خدای مې ورور سي او دا به کوم ان شاء الله په دې یقیني یم چې زه کیسونه کړم آسیا ته به سندرې وایم تر افغانستان ده نه په دې خاطر نور موسیقي زاورم مثال عربي یم انډین مثال اسپانیوي کته سندن سبا نړیواله موسیقي وګورې چې خلک کوي مثال یو البوم په مل هاو ډالر خرچي په امریکا کې په افریقا کې په اروپا کې هغه د شیرون قالب تو ګورې غزل سي دی یو خاص برخه ده مګر مدرن شوی کمپوزیشن یاد دي موسیقي ارت مدرن شوی ډیر وخت په دې نه پوهیدم چې چې لګیم کوم قالب ده
خو څه نظم دی که غزل دی
زه غزل هم لرم تر اوسه مینه دي لکړي یعنی جوړ کړی مې کمپوز شوی مې غزل هم ستاره سره خو مثال د مور سندره یعنی کشوروم غزل وی مانه نظم شي
یعنی هغه ته هغه کوم موسیقي چې ته ورته جوړوي هغه دی مجبوروي چې ته
نه غوړم شي مطلب واسطه انتره کې خلاص شي سندره یعنی روانه دي تکرار دي نه لري بیا نن سبا ټول موسیقي هم دي صرف انګلیش واوره هم سره عربي واوره د ټول فقط روان نظمونه دي
او د غربي موسیقي کې هم زیاتره داسې دي لکه آزاد شعرونه
عربي وګوره ټول سندر نظم نه ټول غزل قالب ډیر کم دي او نن سبا د هنرمند پرمختګ هم په دې قالب کې دي
څنګه کوم نور ملګرو ته هنرمندانو ملګرو ته خو به شعرونه یا کمپوزونه نه وي
ولا شاعرانه لکړي وي کړی دی ما سره خپل همکاري کړی دی د دوی نومونه مې ډېر خبرونه کې اخیستي چې چا چا دا خو دوه درې نوي ځوانان چې یو ایمل قندهاري نومېږي نور دا ځینې سندرغاړ امیر خیل صاحب ته مین صاحب زی ته او میلا سپاس ته تمیم تنین ته فریدون حیرت ته مثال
دوی ته کمپوزونه ورکړي
دا دوی ته شعر او کمپوز
ښه په راتلونکي کې به څنګه غزلونه بوای نظمونه بوای څه به وکړي نو
دی وخت ورځو کې هم د ترانه مې چې مخکې د زمزمه کړله لومړی ځل چې تاسو یې اورئ اوریدونکي یا ملګري یا ملګري دا وحدت د پاره مې کړی دی په دې ویډیو باندې به کار کوم خیر د دې تر څنګ یو بل سندره ده هدف مې دا چې زمونږ د خپل سیمې فلکلور او کلیوالي سندرې په یو نوی رنگ خلکو ته کوم دا سره رنگ چې ان شاء الله زه به پوهیږم چې کوم رنگ یو ښه تر هي ورته لرم په خیر زمونږ د کلی شارې کوم ته پیاد وي کنه
شارې دی لغتونه دی یا
غرنې سندرې دی مخرنې کار کړای ما په شارې نه داسې ان شاء الله کوم چې هم داسې ډله پیدا کوم چې ما سره شارې وکړي په دې انداز باندې
مې نه غواړی هغه څه
بالکل
مل گریا راشے چے اولاس شو والے بے پروالا دے چمنیو یم مل گریا وم مل گریا وام میورا یو چم مل گریا پاڑا دیو بلیو دوڑا تہ ہم دے خورے زمنیو مگدا بے وطن یو منگائے پخپلا جوڑو نورے نہ جڑو
په برما کې چنن سبای خلک میانمار هم بولی د نانڅکو رواج زیات دی هورې له پیړیو راسې د نانڅکو ډرامې جوړې شي او په دغو ډرامو کې بودایي نکلونه بیانې شي د برما د خلکو یو مشهور نکل مو درته ژباړلی دی چې د بودایي دین الهي پکې د نانڅکو په بڼه راڅرګندې شي او ژورې انساني تجربې بیانوي نکل فریده سیفی لولی
څلور نانځکی د برما د خلکو یو کیسه یو سړی چې د نانځکو جوړول یې کسب کار وو، د اونګ په نوم یو زوی درلود. د اونګ د پلار ارزو و چې زوی به یې په لوینې د ده غوندې نانځکې جوړوي، خو زوی ته د پلار کسب او د ژوند طرز خوند نه ورکاوه. اونګ یوه ورځ پلار ته وویل، غواړم مسافر شم او یو بل ډول ژوند وکړم. پلار یې چې په کار بوخت و په غمجن انداز ورته وکتل، ویې ویل، بچیه که زما منې همدلته پاتې شه او د پلار نیکه کسب وکړه. د نانځکو جوړول ډیر د عزت کار دی، خو که بیا هم ځې او نه درېږې نو یوازې مزه، د لارې ملګری به دې درسره کړم، له هغو سره لاړ شه. د نانځکو جوړونکي زوی ته څلور نانځکې ورکړې چې په خپله یې له لرګو جوړې کړې وې، رنګولې وې او جامې ورغوستې وې. پلار زوی ته وویل، دا هره نانځکه خپل خپل کمالونه لري. لومړی نانځکه د خدای ګوټو مشره وه، د دې کمال دا و چې د پاخه عقل سخته نه وه. دویمه نانځکه شینمخې بلا نومېده چې ډیر قوت ورسره و او کمال یې همدا قوت و. دریمه نانځکه کوټګره وه او ډیر علم ورسره و. څلورمه نانځکه پاک زړې ملنګه وه چې نیکه چلیده او نیکي اصلي ځانګړنه وه. پلار زوی ته وویل، دا هره ځانګړنه او هر کمال به دې په خپل وخت په کار راشي، خو دا خبره مه هیروه چې علم او قوت داسې کمالونه دي چې باید همیشه د عقل او نیکۍ په خدمت کې وي. اونګ چې د بانکس یوه لکړۍ په اوږو وه له کوره ووت، سفر یې پیل کړ. د لکړۍ په یو سر باندې د جامو او خوړو کڅوړه ځوړنده وه او په دا بل سر باندې څلور واړه ګوډۍ ځوړندې وې. اونګ کړۍ ورځ مزل وکړ، یو ځنګل ته ورسید او د ځنګل په منځ کې و چې ورباندې ماښام شو. هلته یې د انځر د ونې لاندې واړول. له ځان سره یې وویل، د خوب لپاره ښځې ښکاري، خو خدای دې وکړي چې خوندي وي. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه د یوه نانځکه وغږوه. ده ته چې د خپل فکر د خندا وړ ښکارېده، په مسکو شونډې د خدای ګوټو مشرې نانځکې ته وویل، څنګه د ځای خوندي دی؟ اونګ په حیرانۍ سره ولیدل چې نانځکه ژوندۍ شوه. د لکړې له سره راکوزه او د یو لوی بني آدم په بڼه د ده مخ ته ودرېده. ورته یې وویل، سترګې وغړوه، دا د عقل په لاره کې لومړی ګام دی. که ته خپله شاوخوا سمه ونه کتلی شي، نور به دې په آسانۍ سره تیر باسي. د خدای ګوټو مشرې دا خبره وکړه او سمدستي بیرته د بانکس د لکړې سر ته وخته، په نانځکې بدله شوه. اونګ چې له حیرانۍ راووت، شاوخوا یې سترګې وغړولې. د انځر ونې